السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغې ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی دا مسأله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. د ښاغلي باحث په وینا د دې نفوس په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګال افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کانفرانس کوربه و. په دې کانفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ اړخ سره تقابل او ټکر نه غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنو غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګه نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډیرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,600,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړې پاته د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له دریو دوه برخه ناچاودیدونکي توکي او ماینونه لري او هره میاشت 80 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله یا مري او یا هم معلولیږي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړی راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې ټول اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د سلواغي په لومړۍ نیټه راپور ورکړی چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې په ایران کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمه د دوی د دولت د دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمه حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنگټن یې پړه پر ایران پلاوه وسلوالو اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لارډون ساندرز شامل دی. یو بل سرتیری 26 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران پلوي کتاب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع د وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې دا تورونه بې بنسټه بللې دي. او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې نن سهار وختي د روسیې د 15 بی پیلوټ الوتکو له ډلې 15 ویشتلې او راغورځولې دي. دا تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د رونټیا نړیوال سازمان د راپور موندنی دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد لمنځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شپې اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا راپور په څه معنا او د طالبانو حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. نن د ازادي راډیو ته لروي ساته خبرونه یو کلن شوې. خلک ولې ازادي راډیو اوري؟
زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښیږي چې همیشه یې واورم، همیشه یې اورېدونکي پاتې شم. ازادي راډیو دا روحیه، دا انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکړم.
او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر راپور ته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی. جزئیات د امید زهیرمال په راپور کې.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د 100 نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2000 کال کې 155 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو هلې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي. خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقررو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویو یا ادارو په مرستو کې هم لاس وهنه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپریږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي. خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د 90 نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 اتیا نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 اتیا نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی. خو سومالیا بیا د 11 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 100 اتیایم مقام کې ده.
ومریدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو لپاره یې پیغام څه دی؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش را سره سټوډیو ته وصل دی. استاد محترم، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې د راپور دا موندنې څومره د اعتبار وړ دي او په څه معنا کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. فکر کوم تحقیقات په درې ډول اثر سره کیږي. اول، تحقیقات چې دي هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبه په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم، تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصائی په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات تر سره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کمواله راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوای او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړي ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله، او استاد محترم، تاسو څه فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې دی نړیوال بنسټونه فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا د نړیوال سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلقو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوري وشي او د خلقو په سترګو کې خاوري واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهداف ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کی بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله، تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړي، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مباره نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کیږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوي چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده، نو ما ته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته ووایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جومات راغلی وي او داسې نورې خبرې. نو تاسو باور وکړئ زه له داسې مسایلو سره ډیر کم مخ سوایم او اکثریت د داسې پروژو شفافیت رونتیا رامنځته کوي. زه څو بیلګې درته ویلی سم، دا د معدنو د داوطلبي چې د پنشیر په زمرودو پورې تړاو لري، دا یوویشتمه کڅوړه ده چې په نړیوال او سیمه ییز بازار کې آزاد داوطلبي ته ایښودل کیږي او هر چا چې لوړ قیمت حکومت ته ورکوي په هغه باندې پلورل کیږي. دا یو بیلګه ده چې زه هم څو داوطلبیو ته ورغلم او ګډون مې کیو کدی یو ګډونوال په صفت باندې. دومه بیلګه به تاسو ته واضح ویایم، هغه معدنونه چې په قرارداد ورکول کیږي د تالاو برخک څخه رانیولې تر د نفټو تر دوباره پروسس سپوري او همدارنګ لېغنه رانیولې د مالګې تر معدنه پورې لېغنه رانیولې تر د پکتیکا په یو څاګانو باندې چې نفتی
نو تلاشه فکر کوونه چې فساد په ټیټه کچه موجود دی. تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم سوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې دا عام کسانو سره کار دی ورسره، یعنی د سیداری چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی. په لوی پروژو کې تاسو مونږ نه دا خی چې د فساد کچه نشته، فساد کچه کم شوه
دقیقاً؟ یعنی زه د ډاټ درته ویلای سم په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو پر راټولولو تر متوسطه حد پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی، اما په ټیټه کچه باندې یو څه ناڅه هم موجود ده چې د غو د اصلاحاتو لپاره ضرورت احساسېږي.
کور ودان ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاشو چې لازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو شوشو پروګرامونه جوړوله، کله زیرات په بخښ کې وو، کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو ماشالا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره
اوریدونکو وروسته به واورئ چې د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاسلس کال باندې محکوم کړي دي. خو اوس هم یوې بلې کورنۍ موضوع کې تمکیګو په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسېده. که څه هم د دې غونډې له جریانه ډېر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بللې. د دې وزارت ویاند د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړي. تفصیل له احمد تکلاب.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچیر بیا پر افغانستان د لکی دلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. ضیا احمد تکل همدرز د انډونیزیا د استازي له قوله لیکلی چې انډونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې فعال برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کنفرانس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
وسم ورځوی وي سیمایي موضوع ته د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه پلاس لاس کاله بند محکوم کړل. محکمه خاغلی خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د ګوند مرست د دولت د محرم اسناد په فشا کول مجرم او پیجندل. تفصیل په دې راپور کې
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننۍ حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لویه غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د لرې کېدو دلیل د پاوز او متحدو ایالاتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دی راوتلي خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. خغلی خان د همدې قضیه لکبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې لګډون څخه به برخې شوی دی خو دا به د هغه لپاره یو بل سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې خو د کرکټ د پخوانی ستوري لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. خغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې د اکتوبر په 21مه له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یو لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د ازادۍ رادیو د څلوري ساعته کې د یو کلن د یو کال پوره کېدو په اړه تفصیلي راپور لرو. د ازادۍ رادیو څلوري ساعته کې یو کال پوره شو د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ صفې بند کړې خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه یعنی پروسه کال په همدې ورځ د ازادۍ رادیو خبرونې د مواسق معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دري ژبو څلوروش ساعت شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې د واوریدونکو په غږ سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې مثلا دا مو دغه پروګرامونه اوریدلې دي. د ازادۍ رادیو د طریقه څخه څو پروګرامونه یې جوړوله که د زراعت په بخش کې وو که د صحت په بخش کې وو یا مثال په نورو بخشو کې وو د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ رادیو ډېر څه اوریدلي او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیر بیانجونی د ازادي رادیو د اوریدونکو ډیره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې څلور ساعت خبرونه کوي، نو د ازادي
کولا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسه ازادي رادیو اوریاو په خبره یې ل ازادي رادیو یې ډیر څه زده کړی.
انټرنیټ دلاره ز تعقیبوم زکه چې ډیره مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډیره یو خپ پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیره مخخیږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیره ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي رادیو د روحیا د انګیزه را کړی دا چې زه خپل ژوند کې که څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي رادیو یوازنی خپلواکه نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه سیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بی پلوه خبر رسونه په هدف په پښتو او دری ژبو څلروش ساعته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څخه باندې شلو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په ساحت د ژبې چې زلرم دا د ازادي رادیو په لکه چې موږ ته نه پکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او مشل کیږي هغه عوام خلک ته څه کوي. موږ علما او د رادیو ازادي څخه ډیر پرهنګ شل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په درامو کې موږ تجربه ځنه اخیستې ده. بګا با وجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ سید رادیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دي د بشر حقوق په اړه کې، د خپل حقوق په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وازه نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتونکو اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پانه کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي رادیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویره په اسانه په خخته ځړه نه کوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي رادیو لړن افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نن محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادي رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ لدی سندري څخه پیل کړو.
د ازادي رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادي رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادي رادیو د دې ترڅنګ چې ونړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیر ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي رادیو توانېدلې چې خپل بی طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلارې لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکم اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. دا هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سم به د رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15 بیا وخت ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره
له اوریدونکو سره.
د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وای چې طالبان تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوی او هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو سره اړیکې پراخه کړي. په دې اړه درته یو راپور لرو چې په راتلونکو خبری مجله کې اوریدل شي. دوهمې نیمایي ته ورسېدو د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث لرو 25 دقیقې چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر استازو سره د طالبانو د حکومت پر پرونی غونډه راڅرخي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې سلګونو زره ماشومانو او د ټولنو نورو غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال شاه محمود قریشی دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم پیژندلې. متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی او واشنگټن یې پړه پر ایران په لاره وسلواله ډلې اچولې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې نن سهار وختي د روسیې د 15 بي پیلوټ الوتکو له ډلې 15 وشتلې او راغورځولې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی می ومنه ز صفیولا ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحثه خرغ لاستویم. کابل کې نن طالبانو د بهرونی چارو وزارت د سیمې او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استادیو د یوې غونډې کوربه ده. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرونی چارو وزارت د اعلامیه په اساس د سیمې ایزي همکارۍ پراختیا متقابل احترام را منځته کول سیمې ایز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي. دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تیره بیا افغانستان، پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکیل دي. افغانستان ته له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې پاکستان او ایران هم د یو بل په خاورې بمباری کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستاني چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونې کړي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده. دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک غبرګونونه ښوولي. دغو ټولو زیاتېدونکو کړکیچونو ته پکتو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي، څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري پاسنیو کړکیچو ته پکتو، چا نی په یو بل امبریدونه کړي دي، له دې سیمې څومره د یو واحد نظر رامنځته کول ممکن دي. په دغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره په همدغې 15 دقیقې بحث کې خبرې کوو. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړه او د سیاسي چارو تحلیلګر نصر احمد شیرزای را سره میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اندر سه کابل کې دغه غونډه پلان شوې ده، د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي؟ د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شان لیکل شوي لکه د سیمه ایز همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول، مګر دغه سیمه خو له کړکیچو ډکه ده. دغه شیان چې دوی وایي د سلیکس هغه ښکاري مګر تر اوسه ډېر کم لیدل شوي. اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سانیزه صاحب تاسو ته، د تاسو پروګرام قدمن دلما ښاغلی شیزي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پیږی چې دغه د دغه ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی و چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو تورسي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولي او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران، پاکستان، چین، روسیا د دغه تماس د غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم منلي دي. دوی هڅه کوي چې د اوسني حکومت سره خپلې هغه غوښتنې چې لري، لکه دوی چې اوس اجنډا وکړي، خو دا اعلان کړي چې لکه تاسو ویلې، ګډې همکارۍ او متقابل احترام همداسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوي دي. خو لوی هدف دا ده چې مخکې دی چې دوهې غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي، دوی د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي منلي دي. دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي، د نړیوالې ټولنې دي، دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې وکړي. او دا یو نیک ګام هم زه د یو افغان په توګه بللی شم، ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو، اوس دوی مخامخ خبرې شروع کړي او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لامدغو ګاونډیو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي، چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لمنځ کې د ناسو جوړېدل، بیا د داسې ناسو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کېږي د پرمختګ چراغونه.
مننه اندر صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نظر هم په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپله اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي، مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي، څه تمه ترې لري؟
محترم شیرزای صاحب، سلامونه اونې کړي تاسو ته، درنه میلمه اندر صاحب ته، قدرمند اوریدونکو ته، او تاسو ته چې هم کارانه ته بوله لکه چې میلمه وایي، دغه پیسنه دغه ناسته خراب وشي، یو ناسته په مسکو کېږي او ابتکار د دغه ناستې د ایران د لخوا وشو. ایران تاسو وکړئ چې د کوم وخت نه چې طالبان دغه دی او په دغه وروستۍ وختونو کې کوم انفجارونه او کوم دا چې ایران ته پیدا شوی دی، او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې ده، دلته د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې دلته شتون لري، او دا ایران ته نگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوی، ایران دې ورځ کې ډېره پریشان ده دغه وضعیت په خاطر، او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لارې ولټوي. په همدې خبر دا نور هیوادونه چې لکه پاکستان، د چین، د روسیا، د طالبان سره اړیکې لري، همدا پیشنهاد وکړي دا هیوادونه راشي افغانستان کې او ناسته وکړي. اسی موخه دا چې ایران کوم نیو کې چې دا اپریشنی دا د حرکتونه په خاطر دا یو مهار کې، او بل خبره چې دوی وایي چې موږ همکاري او ته د کچتا سم وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ شاله را روان ده، او چین هم یو مشکلات لري او پیږي دا ایوروان په خاطر هغه هم پریشان دی، ډیره تمد لیکي په طالبانو باندې، او هم خبره وو چې د سفیر هم وو کوم نه لا بیا هم پر اسنه ته نه پیژندل، او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا د دې ناسره چې کوم په روسیه کې جوړیږي، هغه هم د روس په خارجه وځي مخکې د مخکې وایي چې پر اسنه پیژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې د دې چې کوم نیوکې او نگرانی چې دغه هیوادونه لري، د خاص ایران او پاکستان خو دې سره یو لازم خاص ایران چې کوم ستونزه لري، او روسیه چې د آسیانیانه په حساب یو مشکلات لري، یو نگرانی لري، یو تشویش لري، دغه تشویشونه حل شي، او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کیږي، په دې چې طالبان هیڅ لاسته راوړنه نه لري. طالبان کوم ستونزه کې ګاونډیانو سره ده، او کوم ستونزه د منطقې سره ده، ښه پوهیږي د حل د تشویشونو د حل لپاره هیڅ کله طالبان هلې ځلې نه دي کړی، او کوشش کوي چې یو ناسته برابر کړي. هغه تاسو به نن ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو، یو ځلې خو اوس سلونیم بجې د کابل په واسه، همدغه سلونیم بجې ده اوس ویل چې دا شروع کیږي. تاسو وګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړیږي، کابل کې دومره سارا نه ده، دومره واب نه نه وشي، اوس دوه ځلې د دې وخت وځلېږي او وروسته راشي. د دې دا معنی ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهیږي، دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسته یو منځنۍ ناسته په کابل کې مدیریت کې همدغه وجه ده چې دوی هوا واوره او نور شیزونه بهانه کړي. اصل مطلب دا چې دوی مدیریت نشي کولی، دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري، او زه فکر کوم چې دغه ناسته هم بېپایه لري او افغانستان ته څه ګټه ونه رسي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه ناسته نه ایران مثبت جواب را پیدا نه کی ایران هم کېدای شي د طالبان پر خلاف خپل دریز بدل کی لکه چنن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ یې ناستې ته ګورو دی نو وروسته به خبرې
کوو اندر صف کې د همدغې اعلامیې په هغه ټکو باندې چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یووالی او اجماع دا شیان په دې مورد هم که بحث وکړو اوس خو په دغې سیمه کې هغه کړکیچونه ډېر زیات دي د ټولې نړۍ په نسبت باندې دوی سره له دې چې په خپلو کې چارواکي سره جوړ ښکاري او وایي چې موږ همکارۍ پراخوو او همیشه ټینګار یې په همدې وي چې سره ورونه یو دا تضادونه باید لرې کړو مګر هېڅ یوې مثلا د اروپایي ټولنې غوندې داسې یو نظر نه لري یا اوس حداقل په عرب لیګ او عرب ټولنه کې ځینې غشته یا په لاتین امریکا کې ځینې وادونه سره د سیاغې چې ټولنې ښکار یو نظرونه تقریبا واحد دي مګر دوی ولې سره نشي راټولېدلی او بیا تر دې غونډې وروسته بیا جنجالونه او کړکیچونه رامنځته کیږي هغه اصلي هغه څه دی علت فکر کوئ
تاسو پیږي ښاغلی سنیزی صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبر ځواکونه دي هغوی هم شاید خپلې موخې ولري او موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې کله چې د ځانګړي استازي ټاکل کېدو لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رایه ورکړه هغوی هم خپلې رقابتي لوبې د غرض سره کوي خو موږ هیله منو چې د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافعو بنسټ د ګاونډیو سره چې موږ ډېرې اړیکې تللرو لکه تاسو ویلې ډېرې ستونزې نظامي او سیاسي اقتصادي په دې منطقه کې سته همدا اوس د افغانستان دایمي نه امنیت کېدل د ډېرو هیوادونو د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لار بنده ده او ډېرې نوې پروژې دي چې ځینې هیوادونه غواړي له بلې خوا د په سیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په اوسنی حکومت وتپي دا ریشې د افغانستان د پلو نه د باندې دي ځینو زبرځواکونو د خاصو ستراتیژیکو موخو لپاره په کار اچولي دي چې اوس ایران ډېر سر وشت کوي او پاکستان خو په خپل د توریزم د مور په نامه یادیږي او دوی چې کومې توتیې او لوبې هغه استخباراتي کړنې کوي دا اسې مانورونه جوړ کوي د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري کچېرې وسینه حکومت په د دونی موکلو کې د افغانستان خلکو نه مشورې تخته او دلته قانوني حکومت چې اساسي قانوني درلود زمونږ بهرنۍ او کورنۍ کړنلار به نړیوالو ته روښانه و او دغه څه ستون سره مخامخ نو د افغانستان وسینه حکومت هم پر رسمیت پیژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې هم ته وړاندې کړی دي منلي وای اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډي لپاره ډیر مهم ده ځکه چې تروسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپل مقاصد لپاره کار وکړي اوس په افغانستان کې نسبی امنیت شتون لري دوی ته خطرونه پیښوي دي نو دا ټول ستونزې چې موږ سره راټولې کو روسیا چین د مرکزی آسیا هیوادونه پاکستان او ایران پر احتیام دې ته متوجه شوی دي چې باید د افغانستان دغه سیاسي کړکېچ دوه نیم کال کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل
شي خاغلی شیرزای په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو بارني وادونه دلته وو دوی له افغان پخوانی پاو سره همکاري درلودلې که افغانستان نام نو خو په سیمه کې د خل امنیت وو د غترګری ډلې داسې په جګ سر نشوي ګرځیدل که چې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو وادو کې دغه سر راپورته کړي او حمله کوي د غرب د نشټوالي واقعا څومره د دغه سیمه لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده
حکومت و یو جمهوریه یو ملي امن و یو قانون و یو حکومت و یو فوز و اسرائیل و دنه و افغانستان کې یو نظم و او چې طالبان دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش ده او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمه افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و یو سازش و دی غواړي چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په یا دغه آسیا نارامه کوي چې شانګهای کې بار بار دا خبرې کړي ده شانګهای ودوګلې همدا خبرې کړي ده او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدن دا کار وکړ اوس چې یو څه لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان دغه د افغانستان کې حاکم شوې ده ډېرویش نور تروریستي ډلې د دې په حکومت کې دي سره یو ځای ده اوس یې فقر بیکاري دغه توحید تعقید نور خلکو د سیاسي قدرت نه لري دا کوم داخل جون سر دوی تختی دا ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړي ده د دې په خاطر خلک دا توریستي ډلې ته ځي، دغه توریستي ډلې پیاوړې کېږي، دغه توریستي ډلې نورم قوت پیدا کوي او نورم قوت پیدا کوي او پاکستان هم دوی سره د ناتوم دي ام آی تي پیسې لافته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر هم راځي دا پلاني پته څومره پیسې راځي دا څوک نه پوهېږي. دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده، همدغه طالبان ده، القاعده هم ده، همدغه طالبان ده او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي. تاسو وګورئ نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې هغوی خبرې کوي. پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په هڅه خبرې وکړه، جو بایدن په خپله یو تهدید یې وکړله، نن یو سناتور ایران ته اخطار ورتلله او ایران ته چې همدغه طالبان د داعش په نوم د القاعده په نوم د هر څه په نوم چې امریکا عموماً د ایران په خلاف استعمالوي او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه، دغه طالبان د آسیا میانه هیوادو دپاره استعمالوي، چین دپاره هم استعمالوي. چین ډېرې ویره لري، چین یو لږ همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتلی او دا یو لږ زړه اجامه ده چې پاکستان پر طالبان باندې یاسم ده په پاکستان پر ذریعه کولی شي چې طالبان لږ مهار کړي او بیا هم ویره لري. همدغه تشویشونه پاتې ده، همدغه هر څه چې ده د افغانستان دننه ده، د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده، که داعش ده، که القاعده ده، ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان کې ده.
مننه ښاغلی شرزادي. طالبان استازی خو دلته نسته، خو حداقل دوی چې څه ویلي دي، ویلي دي چې دلته به د نورو هیوادو خاورې ته څه پکل نه پیښیږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو په فیسبوک باندې مو هم دې رابطه باندې او خپل اوریدونکو لیدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. ځینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپل سره کینی کیدای شي حال ولټوي، د پردو ناسته هیڅ نه راکوي. ودان منګل لیکلي بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوي، البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزی، یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي، د ایران ځینې وخت دغه خبره کړې ده، هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې هم پکې ځان وګوري، دغې مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پی لګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیه اوس هم غواړي دغه مطرح کې پم دې نننۍ بحث کې که څنګه؟
پرون چې کوم یو بیانیه ورکړله، یو ټویټر و د روس خارجه وزیر بیلاروف، هغه کې واضح لیکلی وو چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت اما شمول ده، و اما شمول پدی مانا نده که همه که ازبک ده که تازه ده هر سو که ده طالبان ده. پرمانش پیه اون مرکی هم درو ده ما وقت خواه ده مرکه ویسه ده سیاسی همه شمول پیشتا، ده سیاسی همه شمول ده هر حیز ده هر قشه ده هر قوم نه دلتا فعالا او وقی نمایندگان به حکومت وی که طالبان داو که چی یو پنشری ده موسر یو ازبک ده دا منن روار نه ده، دا ټول طالبانی حکومت ده، طالبانی حکومت مونږ نه منو او د افغانستان خلک هم ده ول دا کوم هم شمو چې دوی وای یا دنیا وای یا ځینې ګاونډیان مونږ ته وای دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي دین سره ده، مونږ به دغه امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې هم شمو چې یو کس یو ځای نه بس لیاقت درلوده که نه درلوده هغه راشي سیاسی هم شمول پدې چې رښتینی خلک او رښتینی او فعال صادق خلک چې خلکو ته خدمتګار هغه په حکومت کې راشي او د هر ګون د هر قشر د هر قوم نه راشي او خاص د ملي او مترقي ګوندونو نه د چپ ګوندونو نه چې پرون په دغه حکومت کې وو دوی ته ونډه ورکړي هغه د منلو وړ ده. او دې نه مخکې لازم هم دا ده چې یو موقت اداره جوړ شي، اول یو موقت اداره جوړ شي، د موقت ادارې نه وروسته انتخابات دپاره ټول عملي ونیسي، څوک چې انتخابات وګټله یوازنی حل لار همدا ده د افغانستان خلک او سیاسین هم همدغ ولي. او مخکې یو هموطن چې د کومنټ کړی و ډېر رښتیا خبره کوي، ما بله ورځ په یو رسانه کې دغه ناسته افغانستان دپاره ګټه نه لري،
در اصلاح طالبان او غلی چه د گاوندیان و د سیم د نگرانی ختم کی یو در راشد کور دلنه کی رسول سره کاغه پرونه ده که خلک بعد یو زد په دې یقین لرم چې څومره چې خلک د همدغه طالب ته څومره همدغه طالب د افغانستان د پرزدون ته هیڅ کام نه کوي چې چې راغلی و په قدرت کې نو ته د جمهوریت نه څه بهتر یې ته د جمهوریت نه بهتر جمهوریت څنګه به همدې خاورې ته خیانت کوي نو ټول خاین یاستې کوم خاین یې هغې نه بدتر خرابي تا کړی ده خو پرېږده تر ټول راشئ یا په غلا شئ یا افغانستان دننه کینئ ستونزه چې تاسو سره ستاسو په منځ کښې ده د خلق په منځ کښې ستونزه نه ده همدغه ستونزه تاسو حل کړي یو سیاسي حل د افغانستان دپاره لازمي ده تر څو ته دغه دوه نیم کاله ده چې ګاونډیان همدا خبرې دا ډېر څه شو دا ستون یو شو دته یې څه شو اصلي خبره همدا ده چې یو ناسته په یو بل ګاونډی هیواد کښې جوړ شي ټول سیاسون چې هغه بد ده چې
اندر صاحب تاسو ته به بیا وخت درکوم دا اوس ځکه چې شیرزي صاحب دوه پوښتنې سر په سر ځواب کړلې په هر صورت غواړم همدغه مسله له تاسو وپوښتمه چې د روسیې ځینې خبرې او اندېښنې دي له هغې ډلې د ټول شموله حکومت رامنځته کول چې دا په وار وار ټینګار کړی دی او طالبان هم په دې اړه خپل غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې زموږ په چارو کې د څوک لاس نه وایي موږ هم د چا په چارو کې کار نه لرو او ایران هم څه وخت مخکې داسې خبرې کړې وې چې ټول شموله حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري دغه مسائل بم یادیږي په دې اوسنۍ غونډه کې او
مننه کوم لمړی خدا چې په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تیر شوی ده ډېرو حزبونو تنظیمونو ډلو ټپلو خپل امتحان ورکړی د افغانستان خلک دومره له اقتصادي وضعیت کړکېچن حالت کې دي او ډېرې اوس هم د هېواد په زرګونو د ورځې فرار کوي افغانان یوه همه قبول حکومت غواړي دا چې روسیه یا ایران یا نور هېوادونه بهانې کوي هغوی که چیرې طالبان سره خپلو ځینو موخو ته ورسېږي هېڅکله به داسې غوښتنه ونه کړي او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار وچېږي او هر درې کاله وروسته پنځه کاله وروسته نوي حکومتونه دلته تجربه شي دلته د اوسني وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي په حکومت کې باید اصلاحات راشي د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو له شرایطو سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو چې په هغه کې د ښځو حقوق یې په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي هغه باید ورکړي او موږ غواړو چې دلته ټولې خواوې په افغانستان کې د یو لوی جرګې له طریقه راشي او د خپل هېواد سره نهشي ټاکي لکه ښاغلي شیر صاحب چې ویلې په بهرنیو هېوادو کې موږ د راولپنډي حکومت هم ولیدي چې موږ ته جوړ شوی د بونه هم ولیده او هېڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړې او دغه هېوادونه چې دغه نارې وایي دوی غواړي چې خپلې مهرې ځای پځای کړي بیا لکه ایران چې په تیر شل کلن جمهوریت کې وزیران هم خپل مقرر کړي وو دوی سره قراردادونه کول لکه د برق یا د برېښنا وزیر یو بېلګه ده همداسې ارګ ته هم په بوجیو په کارتنو کې پیسې را وړلې او غوښتل یې چې خپل فرهنګي یرغل هم په افغانستان ولري همداسې خپل اغېز هم ولري حتی د دوی هلیکوپتر یې بامیانو پنجشیر ته په خپل سر راتلې د کنټرول لاندې نه وو موږ هغسې حکومت هېڅکله نه غواړو خو د طالبانو نه دا غواړو چې د افغانستان د خلکو په خوښه حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ټول افغانان د دغسې حکومت په هنداره کې ځان وګوري بې له دې نه دا په دې معنی چې دا یو حزبي سیستم ده یا کتازي ده د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هېڅکله هم نه وي چلېدلي او دا به یو بل بحران رامنځته کوي ځکه چې دا موږ د افغانانو سیاسیونو حاکمانو چې تل یې د یرغلګرو نورو یرغلونو ته لاره وره کړې او په افغانستان کې ښه سیاست نه ده کړی د افغانستان د خلکو په اوږو باندې واک ته رسېږي بیا چې واک ته ورسېږي د هغوی حقوق نه ورکوي په چوکیو په حکومتداري باندې غصب کوي دا د حل لاره نه ده او د بهرانیانو ګوتڅنډنې د بهرانیانو په لاس جوړ شوي حکومتونه افغانانو لیدلي دي هغه هېڅکله هم نه غواړي
مننه اندر صاحب اخر کې که یو دقه شاوخوا ځواب ورکړئ چې نتیجهګیري غوندې وي چې څومره له دغې نننۍ غونډې یا کنفرانس دغه د یو واحد نظر تر دوهې غونډې مخکې ممکنه دی چې په لاس راشي چې هلته خو په یو ډک لاس باندې ورشي دغه د سیمې هېوادونه
ګورې زه بې طرفانه وایم د افغانستان خلک همدا نارې وي نیوکې کوي په اسلامي امارت باندې چې ولې تفاهم نه کوي تعامل نه کوي دا د تعامل او د تفاهم لاره ده چې غیږې خلاصه کړه او دا څلور ځبه ځواکه دا ډېر غټ قوي هېوادونه دي زموږ څنګ پراته دي که چېرې دوی یو د حل لاره ولټوي د نړۍ سره سیاسي تعامل جوړېږي دې ته موږ یو ښه ګام ویلی شو او دا باید ومنو چې دا یو ښه نیک کار شوی ده په دې شرط چې د تېرو غونډو په شان پایل منفی نه بلکې د حل لار وټوله توسي موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او د دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ خوانی تخمنی به یو قدم پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقی او پرچمی څوک اوس موږ په ډیره بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې په فلسطین کې په اوکراین کې نور هم وضعیت ورس پرز یمن کې کړکې چنکی موږ باید خپل واد ته پردي جګړه نه ولو ډیر ژر باید دا چې مفاهیمه او تفاهم ته لګوندوی وادو د سیمه او د نړۍ د وادو ته ورچی ترسو زمونږ ولس آرام شي موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو نه د اقتدار او د چوکیو چې څوک په واک دي فعلاً د افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده چې څوک په واک دي بلکې باید ډوډۍ ورکړي امنیت راولي امنیت یوازې فزیکي موږ نه غواړو فکري سیاسي اقتصادي دا امنیت غواړو د خلکو ازادي غواړو د رسنیو د ښځو مکتبونه پوهنتونونه غواړو تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي وا د نړۍ کې دغه چې قیدات په خځو نه دی وځي په افغانستان کې وځي کیږي لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو
مننه اندر صاحب شیرزه صاحب اخر کې تاسو ته وخت درکو ک څومره به دغه نننې غونډې نه هغه یو واحد نظر را مینځته کېدلای شي د دوه تر غونډې مخ کې او خپل نظر هم په اخر کې نتیجې لري پیس کوو مننه
د څنګه څنګه فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمه د سیمه یو د نړیوالو نگرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی کې د ناسیات چې نو نه کوم پیدا شي مثبت پایلې ونه لري مهمه خبره هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نو دا تشویشونه نشي نو دا فناس نشي اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره د چین یو خپل مشکلات حل کی لکه چې ملمن ویلا ګوره کا د پښتونیان خلکيان حکومت او مجاهدین او کډر شل کله جمهوریت او بیا هم یو نظام او یو قانون او یو حکومت او قانون اساسي نه لري هیڅ قانون نه لري خبر معلوم نه ده سیستم معلوم نه ده مالی حسابونه معلوم نه ده کوم ځای نه راځي نه یو خبر دی د مشکل بعد خبر ما ولوسله پر برسانه چې په من دې کې دې ته کوم به تر چې مونږ نن ته اګوینم ولیدا چې تاسو مالیا وته نو تاسو وګورئ د څوره ضرورته دې به خلکو ته وایي چې تاسو چې امده یو ته ګرځي د ساي ستود په خاطر مالیا ورته دا یو ظلم را روان کړی دا اګوې خو یو
مننه شیرزه صاحب
خبرات دې لا یو څو او د طالبانو نه د خدمت کولو سیله ز فکر کوم چې
بله مننه دوی خو وای چې کار کوي او هر څه سم سید مننه شیرزای صاحب نثار احمد شیرزای او احمد خان اندر چې په دغه باس کې موږ ډون راسره وکړه تاسو اوریدونکو مننه
خدای جوړ شوې دینه نه سلام را لېږي نه پیغام